دا خبرونه وخت پای ته ورسیدې. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو له ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی دی چې خاطر پردیس په د کابل سټوډیو وړاندې کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي.
لمړی د جنو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوریت ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د ترمنلنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 40 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې لمخې شاغلی غنی دا څرګندونی د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼې کې د ولسمشر لقوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او یوه منفي او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او یوه یې منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 15 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د خوست پر والی په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمې برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی. د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایي روغ وتلی خو د ده په تعقیبي موټر کې 2 ساتونکي ټپیان شوي دي. منګل وویل د 14 سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ولسي وګړي هم ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل شوي او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی.
23 24 25.
دوی وايي موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه نیټو ګرځبندیز ولګو او ورځنی چاري حد اقل ته ورسو. د ترکیه حکومت د تیرو 2 اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یو نوی راپور لمخې د پرله پسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په شلو هیوادونو کې 655 کسان اعدام سوي چې د 2013 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام بوژنونکي او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نسته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو ریدونکو السلام علیکم. هیله ده صحت ولری. زه خاطر پردیس د ځوان فکر په خبرونه کې ستاسو قربه. هیله ده چې د سه شنبه ورځ مو تر دې دمه په خوشحالی او په آرام فضا تیر کړی وي. درنو ریدونکو تاسو ته به تر معلومه ده چې کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې یو غوغا راپورته کړی. دغه وایروس تر دا مهاله په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه څخه زیات کسان پر دې وایروس اخته شوي دي او له 1,50,000 څخه زیات کسان د دې وایروس له امله مړه شوي دي او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. افغانستان هم د دې وایروس له کبله زیات خپل عادي حالت نه زیات اوښتی دی. زمونږ د خبرونې نننۍ موضوع چې مونږ پرې بحث کوو هغه دا ده چې د کرونا وایروس د دې ترڅنګ چې د انسان لپاره ځاني تلفات اړوي او د انسانانو ژوند اخلي او وژونکی وایروس دی، دغه وایروس څومره د خلکو په روح او روان باندې منفي اغېز پرېښی دی، څومره زموږ ځوانان دې ته اړ کړي دي چې خپل فکري تمرکز د لاسه ورکړي او خپل ورځني چارې په سمه توګه پر مخ بونځي. دغه موضوع نن زموږ په خبرونه کې مونږ پر دې باندې بحث کوو او د دې خبرونې میلمانه له موږ سره په دې خبرونه کې په لومړي سر کې استاد شرف الدین عزمی ارواپوه او د کابل پانتون استاد دی، ورسره بیا زمیر صافی هغه ځوان چې هماله په کور کې قرنطین دی، هغه دغه وضعیت څخه څومره رنځ وړي. بل یو متخصص ډاکټر زبی الله ستانیزی چې هغه به د دغه مواردو په تخنیکي اړه برخو کې له موږ سره بحث ولري. په لومړي کې د کابل پانتون استاد شرف الدین عزمی زموږ سره د ټلیفون په کرخه باندې دی، دوی ته ښه راغلاست وایو. او دوی څخه زموږ هم ډېرې پوښتنې دي، د اوریدونکو به هم پوښتنې وینو. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایو، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکوو، زموږ سره مو په خبرو کولو ته وخت ځانګړی کړئ. سلامت اوسئ،
زما سلامونه چې هیلم تاسو مو منې، ځانه مېلمانه دې هم منې او ټولو هغه اوریدونکو ته زموږ راغاوري زما سلامونه دې ورته وړاندې.
ډېره مننه استاد. کور مودان استاد، په لومړي سر کې زغړم او پختم چې تاسو ته د غروان وضعیت لټول او اړخونو څخه تاسو ته بهتر معلومات دی چې افغانان په څه وضعیت کې دي، خصوصا د زغزمنګ خبرونه چې ځوان فکر په نامه باندې د خصوصا زمنګ د ټولنې ځوانان په څه وضعیت کې دي. زغړم اساسي پوښتنه له تاسو وکم چې د کورونا په دې وضعیت کې چې ټول هیواد د هیواد ډیری ولایتونه د قرنطین په حال کې دي، عادي کاروبار په ټپه ولاړ دی، څوک خپل کاروبار په سمه توګه نشي کولای، د دې ټول اړخونه ترڅنګ زمنګ ځوانان زمنګ د ټولنې یو مهمه برخه چې هغه ځوانان دی، د دې ترڅنګ نورې برخې لکه سپینګيري همداسې مېرمنې ماشومان د دغه وایروس څخه یو ډول دوی ته رواني ناروغي پیدا شوې ده، هغه خپل فکری تمرکز دوی لاسه ورکړی دی. استاد، اساسي ستونزه چیرته ده؟ دوی بالاخره که دا وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکړي څه فکر کوي چې د دغه خلکو چې په دغه وضعیت باندې اخته شوي دي دوی هغه پایله به څه وي؟ مهرباني.
سلامت اوسئ. باید یادونه وکړم چې د کرونا یا د کووید 19 ناروغي شروع او بیا اوج ته رسیدل په افغانستان او ټول نړۍ کې تقریبا یو شان اغیز او یو شان منفي تاثیرات متاسفانه وشیندل. تر کومه ځای پورې څېړنې او تحقیقات کیږي او تر ډېره حده پورې زموږ له ټولنې سره هم اړخ لګي ځکه چې موږ دلته خاص چلنه او تاریخ نه لرو. افغانستان کې ماورا له خلکو تلمو سره مخامخ کیږي یا مو سره اړیکې نیسي یا تماس نیسي. څو مورد او څو مسلې ډېرې جدي او شدید پراخه شوي دي. لومړی مورد چې نړیوال سازمان هم یاد کړل دی، غوسې، خشم او بیا وسلګۍ مورد ده، او دا په خپل په ذات کې د تمرکز او ذهني ټولېدا لمنځه وړلو لامل ګرځي. دویم زموږ یو اروایي ناروغي ده د استراب یا انزایټي په نامه.
بله،
موږ د استراب تقریبا اته ډوله نورم لرو چې له بده مرغه بیلابیل ډولونه په خلکو کې ولیدل سول. مثلا وحشت زدګي ولیدل سوه، وسواس ولیدل سه، نور ستونزې چې په استراب پورې اړه لري هغه پیدا سول خلکو ته ولیدلې. دریم چې ډېر جدي سو هغه تر ډېره بریده پورې په قرنطین پورې ماړه لري، هغه د خوب ګډوډۍ او اختلالونه وسل بده مرغه پیدا سول او پراخ سول او خلک نن سبا سر کړی ټپي.
بله،
څلورم مورد تاسو د ځوانانو مسله یاد کړل. د ژور خپګان مسله په ځوانانو کې او د استراب مسله ډېره ولیدل شوه. د خوب مسله تر ډېره بریده پورې په مېرمنو، غټو عمر لرونکو مېرمنو او په بوډاګانو کې ډېر لیدل کېږي. خو د استراب او ژور خپګان مسله په ځوانانو تر کې ځوانانو کې ډېره ولیدل شوه. یو بل ناروغي ورستۍ ناروغي چې پیدا شوه او ډېره شوه او پراخه شوه، یو څه ماشومانو پورې هم اړه لري، هغه له یوې پېښې یا له یوې حادثې وروسته سټرس ته موږ د پی ټی اس ډی په نوم یادوو.
بله،
دا پی ټی اس ډی د سالس په ناروغۍ کې لس تر شلو پورې ناروغانو کې لیدل کېده، اما په کرونا کې ډېره پراخه ولیدل شوه.
بله استاد، تاسو بله استاد، تاسو ډیر خو موارد اشاره وکړله. زه دغه څو برخې چې تاسو ورته یادونه وکړله په دغه برخه کې غواړم استاد، په دغه برخو کې کم برخې ډیر زیات تاثیر گزاره او ډیر خلک ته متضرر شوه؟
متاسفانه د استراب برخې، د غوسې او استراب برخې، غوسه او خشم خو تر ډیره هی بریده پورې ستونزه ده، اروایي ناروغي نه ده، اما استراب ناروغي ده، ګډوډي ده، او دا له بده مرغه او دا هم ځکه په ورانو کې دلته ډیره سوله زیاته سوه، پراخه سوه او په اصلاح د سرخوږي تر حده ورسېده چې دلته موږ متاسفانه پخوا هم د استراب او د ډار، د ویرې او د ناراحتیو خورا ډیر لاملونه او دلایل لرل. یعنی زموږ ټولنه او زموږ بستر ورته چمتو وه چې موږ یعنی صرف یوې ډکې ته ضرورت درلوده چې هر څه وپاشل سي، او متاسفانه همداسې څه وسول او موږ ډیری اوس استرابي خلک یو.
بله استاد، تاسو اشاره ورته وکړه چې استراب یا هغه ذهني ګډوډي چې انسان نشي کولای خپل کار په سم ډول باندې یا خپل فکری تمرکز سم په یو کار باندې ولري، تر ډیره پورې وس په دغه وضعیت کې چې کله د کورونا تازه امر خبريږي د ټلویزیونونو لالارې، چې نن مثلا نن یوازې نن شپږ شپې ته تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي، چې د دې سره زموږ د پیښو شمېر له زرو واوخته، دغه مورد د کنټرول لپاره او دا چې خلک خصوصا هغه کسان، یو بل مورد چې ډیر مهم دغه دی چې امیش د ډاکټرانو لوري دا ویل شوې دي، خصوصا په دغه وضعیت کې چې دغه وایروس په ځوانانو باندې دومره تاثیر نه کوي، ولې په سپینګیرو باندې هغه کسان چې د 50 کلونو یا د 60 کلونو څخه عمرونه لوړ وي په هغه باندې ډیر تاثیر کوي، هم یو تر ځای پورې خپل تاثیر پرې کوي. د دغه وضعیت د کنټرول لپاره د یو ارواپوه په صفت باندې دی، په دې برخه کې یو متخصص په صفت باندې ستاسو پیشنهاد وړاندیز څه شی دی چې باید څه وشي تر څو خلک له دغه ذهني ګډوډۍ څخه په امان کې اوسي؟
مننه. زه فکر کوم چې موږ اوس پرته له دې چې قرنطین ته یا انزوا ته او ګوښتوب ته پناه ویسو، بله هیڅ پناه نه لرو د یوې اصلي تګلارې په حیث، اما غواړم پیشنهاد وکړم چې ښه، دا خو اوس ټولو ته ثابته ده چې قرنطین باید مراد سي، او پرته له قرنطین بل هیڅ د درملنې د وقایې لاره نشته. اما زما پیشنهاد صرف د قرنطین په درشل کې دا ده، یا د قرنطین په اوږدو کې چې موږ باید ډېر ونه ویریږو، ځکه چې ویره زموږ تدابیر نور هم راورانی، زموږ منفي هیجانونه نور هم ډېری، او ملالت اورکی موږ ته ژوند سرخوږی مو ډېری کېدای سي موږ خپل ډېرو ابتدایي اړتیاو ته به ونه رسیږو، او دا مسله په موږ باندې لږ سخته تمامه سي. زه غواړم دا وایم چې تر ټولو مهمه مسله د قرنټین مسله ده، او ما په دې وروستیو څو وختو کې ځینې اصول پیشنهاد کړل قرنټین په اړه چې یو څلور لاندې تاسو ته غواړم.
مهرباني استاد.
اول اصل زما په نظر محبت یا مینه ده، چې موږ ډېر شدید اوس په کورنیو کې ضرورت ورته لرو، ځکه چې کورنۍ سره بېرته ټولې شولې او یو ځای شوې، یو رقم په اصله اجازه وکړي وایم چې کورنۍ زندانونه سول تر یوې کچې. نو د دې وضعیت او د دې حالت خاطر موږ ډېر زیات دې اصل ته ضرورت لرو چې مینه او محبت باید مراعات کړو. دویم د حرمت مسله ده. حرمت ما په نظر یو اصل ده چې موږ یې باید په قرنټین کې مراعات کړو، او هغه درناوي هغه په اصله احترامونه هغه مینې هغه څه چې موږ لرو په کورنۍ کې، د یو خاون په حیث یا د یوې مېرمنې یا د یو پلار یا د یو مور په حیث یا د داسې یو کس په حیث چې موږ له تهدید سره مخامخ یو، باید کورنۍ کې ځان سنبال کړو او ځان ته ډېر پام وکړو. درېیم اصل د مشورت ده. موږ فکر کوم چې په دغو شرایطو کې د پرېکړه په برخه کې، د ستونزې د حل په برخه کې، د ښو تدابیرو نیولو په برخه کې موږ له ځینو ستونزو سره مخامخ کېږو. ډېره ښه مسله دا ده او ښه خبره دا ده چې موږ مشورت ته یا درېیم اصل ته چې مشورت ته پناه ویستو. څلورم مورد هم چې کېدی شي ضرورت ورته پیدا شي، کېدی شي ضرورت ورته پیدا نه شي، هغه د مدیریت اصل ده. یعنی د محبت، د حرمت، د مشورت او د مدیریت اصل که موږ اوس په قرنټین کې په افغانستان کې مراعات کړو،
مو سره خورا ډیر کومک او مرسته کوي. بله استاد، تاسو نه مننه. اوریدونکو هم کولای شي لمون سره په دې خبرونه کې ونډه واخلي، ول قدرمن استاد څخه څه پوښتنی لرینو کولای شي چې زموږ څخه مطرح کی 0999 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0202 25 55. په دې شمیره تاسو کولای شي لمون سره په خبرونه کې ونډه واخلي او خپل ذهنی یا خپل هغه فکری ناروغي چې تاسو لري یا په دغه ورځ کې سرخته شوې یستئ، نو کولی شئ له استاد څخه پوښتنه وکړئ، هغوی به تاسو ته معلومات درکړي. استاد، یو اوریدونکی لرو دا بر واخلو چې دوی له کوم څخه له موږ سره اړیکه نیولې. بلې، السلام علیکم، ستړي مشئ. بلې، سلام، زمونږ هغه اوري، ستړي مشئ، خبرونه ته بخیر اغلاست. ستاسو غږ اورم، د مهرباني لمخې د رادیو یا د ټلویزیون غږ ملک زره ټیټ کې چې ستاسو غږ موږ سم واورو. نو مراتوي د کوم څه ماډی کني ولې؟ او ریدونکو څخه هیله کوو چې کله چې لمون سره په ټلیفون باندې اړیکه نیسي، نو د مهرباني لمخې یو ښه موقع ځانته وټاکئ او بل اړیکه راخلو. بلې، السلام علیکم، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ، خبرونه ته بخیر اغلاست. مننه، خوشاله اوسئ. نو مراتوي د کوم څه ماډی کني ولې؟
بلکې د ټول امت محمدي سره پامن کې ولري.
مننه، نو مراته واخلې د کوم څه ماډی کني ولې؟
کندار مې راغلی کني ولې؟ د استاد محترم سم دا سوال دی، کفر زمستان موږ خپل ځان ته توجه وکړو، ته دا به خلاصون لارې راخو. په دې علماء وایي چې دا یو الهي چې موږ د دې ورځې ځان توجه کوو، چې الله توجه نه کوو، چې خدای موږ د مشکل څخه په خیر خلاص کړي.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه کور موادن. قدرمن استاد، پښتنه مخیسته مېرباني.
او بله، زه فکر کوم چې د ځان ساتنه، ځان ته پام له دینی او مذهبي اړخه فرض ده. موږ درې درجه لرو په دینی مواردو کې، چې یو ادي اقل هغه جدي چې فرض ده، سنت ده، واجب ده. که موږ د ځان ساتنې برخې ته په اسلامي احکامو کې، شریعت ته ور ورسو، تر ټولو جدي مورد او تر ټولو مهمه مسله د ځان ساتنه ده. او دا زه فکر نه کوم چې عالمانو دا خبره کړي، که دوی له کوم خاص عامو خلکو نه اورېدلي یا په پوسوی ز له دوی نه هیله کوم، او ټول اوریدونکو نه چې هغه جاهد علما او تاسو په دین او شریعت پوه دي، هغوی ته که دوی مشورې ته ورسي یا تاسو یې کله خبرونه ته دعوت کوي، هغوی به دا خبره وکړي چې د ځان ساتنه له دیني اړخه فرض ده. او د دې ساتنې لپاره ځینې خاص اصول دي چې هغه ما تاسو ته پیشنهاد کړو.
بله، بله استاد، مننه. زموږ سره په خبرونه کې زمیر صافی، هغه ځوان چې مهاله اوس په کور کې قرنټین دی، لدی څخه به هم پوښتنه وکړو چې دوی په څه وضعیت کې دي او دا قرنطین په څه ډول تیریږي. دا د کورونا خبرونه چې دوی کلاوري په څه حالت کې دوی دوی ته څه ډول احساس ورځي. بل ډاکټر صاحب ذبیح الله ستانکزی به هم له موږ سره په څو شیبو کې د ټلیفون له لارې وصل شي. هغوی سره به هم ځینې علمي بحثونه په دې تړاو باندې به دوی له موږ سره ځینې مطالب شریک کړي. صافی صاحب همدا مهال استاد تاسو په ټلیفون په کرښه باندې اوسئ. صافی صاحب خبرې هم واورئ، بعد هغې نه به ستاسو تحلیل بیا راواخلو. سمه ده؟ صافی صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلاست. هیله ده چې د قرنطین ورځې په خیر تېرې شي. دا راته ووایئ چې په اوسنۍ ورځو کې څه حال لري، څنګه مو ژوند
مهربانی. او هغه ورځنی چارې لکه په دفتر کې منظم کار کول، په آرام ذهن او چاپیریال کې آرامه مطالعه، د افغانستان روان حالات په اړه مقالې لیکل، له کورنۍ او دوستانو سره ټولنیزې اړیکې، او له دې ټولو سربیره په یو منظم کلاس کې ورزش کول، هغه څه دي چې د ټولو مهالوېش خراب کړی دی.
بله،
د دې اندېښنو تر څنګ بله ویره یا اندېښنه د زده کړو ده چې په هیواد کې د نورو بنسټونو تر څنګ د ټولو تعلیمي ادارو چارې په ټپه درولې دي.
بله صفای صاحب، او به کله چې د کورونا هر ورځ د کورونا وایرس په تړاو باندې تازه ارقام اوري یا دا چې تازه خبرونه اوري، څه احساس کوي؟ له څه ډول یو 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 هغه په عام اصطلاح څه ډول شوک سره مخامخ کیږي؟ یعنی ذهن ته مو څه راځي که چیرته دغه خبر تاسو له موږ سره شریکه کړئ؟ چې استاد هم دلته له موږ سره په خبرونه کې دی چې دوی ورته هغه خپل علمي نسخه ورته پیشنهاد کوي تر څو اوریدونکي په دې وپوهیږي چې بل اخر له دې نه وروسته څه وکړي له داسې مسایلو سره.
دا خو واضح خبره ده چې ورځنی کوم خبرونه چې سړی په کور کې اوري، له کورنۍ سره یو ځای اوري، نه یوازې ځوانان اندېښمن کوي، بلکې ټول که بوډاګان دي، ماشومان دي، تلویزیون د لارې اوري یا د ټولنیزو رسنیو له لارې دي کوم خبرونه اوري، دا د ټولو په روان باندې تاثیر کوي. هغه که ورځنی کوم چارې دي روزمره سره مطالعه کوي، او نن هر ځوان د دې اندېښنه ده چې د زده کړو په برخه کې په لاس ورغلی فرصت به یې له لاسه وځي. نن چې کوم امکانات ورسره دي، په دفتر کې کار کوو، په اضافه وخت کې به یې مطالعه کوله، او هم به یې د خپل معاش په پاتې پیسو زده کړې کولې. که د کورونا وایرس د ډېرېدو په صورت کې یې دنده له لاسه وځي، دا ویره ورسره هم لا ډېرېږي چې زده کړې به ترې پاتې شي، او څو کاله وروسته به ورته بیا داسې زرین چانس هم نه برابرېږي. تر ټولو مهمه موضوع په هېواد کې د روغتیایي خدماتو کموالی دی، چې نه یوازې ځوانان بلکې د ټولنې ټول وګړي اندېښمن کړي دي چې خدای مکړه یو څوک په دې ناروغۍ اخته شي، تبې ټوله کورنۍ پرې مبتلا کیږي. موږ ټولو ته معلومه ده چې زموږ حکومت دومره وس او توان نه لري چې
بلې. صافی صاحب، کله چې د بیا هم خپل پوښتنه په یو بل ډول درنه غواړم وپوښتم، چې کله د کورونا وایرس په تړاو باندې که تاسو خبرونه اوري یا تازه ارقام اوري، نو که په یو کار باندې تاسو مصروفه یاستئ، نو هغه فکري تمرکز چې تاسو اول په دې خپل کار باندې درلودئ، مثلا خپل کار مو پیل کړی دی که په دفتر کې وي که په کور کې، مثلا مثال که تاسو مطالعه کوئ، یو کتاب مطالعې ته مو مخه کړی دی، مطالعه کوي، په دې سات کې یو تازه خبر راځي چې کورونا وایرس په افغانستان کې د کورونا مثبت پیخي لکه نن چې شپږ شپېتو ته ورسېدل، او په دې سره د کورونا وایرس پیخي په افغانستان کې لزور واوختي، د دغه خبر اورېدو سره ستاسو فکری تمرکز بیا هم د اولنی په څیر وي کنه؟ څه تغیرات درکې راځي یا داسې چې خپل هغه اولنی انرژي د لاسه ورکوي او نشي کولی سمه مطالعه وکړي؟
دا واضح خبره ده چې کله سره پیښه اوري، بیا داسې بحراني حالات ده، خبرونه اورېدل روزمره، بیا داسې خبرونه چې ټوله ورځ د مرګ خبرونه وي، داسې خبرونه چې ټوله ورځ د بشریتو سره مخامخ دي، انسانانو سره مخامخ دي، ټوله ورځ وژني، بیا د افغانستان خبرونه، بیا د نړۍ خبرونه داسې اوري. دا ښکاره خبره ده چې د انسانانو په ټولو روزمره چارو کې ډېر زیات تغیرات راولي، د خلکو مهالوېش کې تغیرات راولي، د خلکو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. زه خپل شخصا زما تجربه دا ده چې تر دې مخکې ما په ډېر آرام ذهن سره، په ډېر اسانۍ سره کله ما مطالعه کوله نو هیڅ اخص په نو هیڅ چا په دې نه څنګه جوړ کړی وو. اوس حتی زما خوب هم نارامه شوی دی که زه وایم ځکه کله په خوب کې تېره شپه ما داسې یو خوب لیده چې کورونا راپسې زه ترې تښتم او د خلاصون لاره لټوم چې هر چېرته ورځم د کورونا وایرس ما چې کوم کلیپونه کتلي دي د کورونا وایرس په اړه باندې په تلویزیونونو کې یا مې په ټولنیزو رسنیو کې کوم داسې تبلیغ لیدلی دی نو هماغه تېره شپه ما خوب لیده چې کورونا راپسې زه ترې تښتم د خلاصون لاره لټوم هر چېرته چې زه پناه وړم نو هلته راپسې راورسېږي نو دا زما په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
بله وجه ده چې بله بله
ټول خلک لاندې کورونا نه مرشتیا سره مې چې ډېر زیات روان باندې تاثیر کوي.
بله 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 صفای صاحب ستاسو خبرې وبخښئ چې ستاسو خبرې زه قطع کوم په همدغه موضوع باندې له قدرمن اعظمي صاحب څخه غواړم پوښتنه وکم. استاد د صفای صاحب خبرې خو مو واورې دي چې په خوب کې ګورم چې زمخ کې یا کورونا مخ کې یا زمخ کې کورونا راپسې زه د حل لاره ورته ګورم چې څنګه ته نزان خلاص کم دې ته ورته نورې ستونزې د زمنګ وسنۍ ځوانانو ته مخ شوي او لاس وګریوان دي دغه د خلاصون لپاره تاسو مخکې هم ډیر خو په وړاندیزونه درلودل مشخصا که ځوانان مثلا خپل فکری تمرکز بیرته تر لاسه کې وکول شي په سماتوګه خپل د ټولنیزو چارو کا چارې په سماتوګه پر مخ بوزي نو څه ورته پکار دي چې باید څه وته.
اول خو باید دونه وکم چې دغه مورد او مسله چې د توضیح کړل دي ته موږ شپنای کابوس وای یعنی موږ چې وضعیت سختیږي ترنګلای کیږي او وضعیت نارامه کیږي موږ آشفته کیږو ذهن مو او تمرکز مو خرابیږي موږ آن امکان لري چې د ورځې لخوا کابوس وینو. کابوس هغه حالت ته وایي چې تاسو د شپې په خوب کې یا مو څوک پسې اخلي یا ډېر لوړ ځای نه رالویږی یا په یو ډېر ژور ځای کې لویدلی یا کوم بد شی تاسو ته در خوړل کیږي در باندې خوړل کیږي یا مو کوم څاروی تعقیبوي یا مو څوک وزني یا مو څه ورې کیږي پټیږي دا دې ته موږ شپنی کابوسونه وایو او دا د دې ښکارندوی ده چې تاسو د خپل ذهن ته راتلونکي اطلاعات ډېر سوي در باندې هغه څه چې ستاسو ذهن ته مخابره کیږي که د رسنیو لخوا دي که د خواله رسنیو لخوا دي که د ملګرو لخوا دي که د وزارت لخوا دي که د خبریالانو لخوا دي که د هر چا لخوا چې دي یا د کورنۍ د غړو لخوا دي هغه په تاسو باندې ډېر سوي دي او ستاسو ذهن نور ذاتي د تحلیل تفکیک حد نه ویستلی او اوس نارامه سوي خوب هم خرابه سوی. زه صرف د ورور ته دوه درې پیشنهاده لرم که دا مراد کې دده خوب به او کدې سیس موږ د دوه اورېدونکو مسله هم همدا وي چې خوب
بله
اول پیشنهاد مو ته دا ده چې هغومره چې خوب ته ضرورت لري هغه باید پوره کړی. دویم کوشش دې وکړي چې د خوب یو مشخص وخت تعین کړي یعنی داسې دې نه کړي چې ورځ یو شپه په لس بجو داسې بل ورځ ساتو بجو بل ورځ یو بجه یو منظم وخت ورته وټاکي یعنی د خوب نظم دې سم کړي. دېرش دقیقه پنځه څلوېښت دقیقې مخکې له خوبه دې د هغه د لپټاپ او موبایل او فیسبوک دا څه دې ته ټینشن ورکړي هغه دې لري کړي او که امکان لري او فرصت ورته مساعدي د سهار لخوا د دې خپل ورزش لږ نورم ډېر کړي البته اول پیشنهاد خو به دی چې د خپل ورزش وکړي خپل ورزش ډېر کړي خواړه دې هم لږ سم کړي او مثبتو خلکو سره مثبتو خبرونو سره مثبتو مواردو ته د پناه ویسي تر ژوند کې د لږ تنوع راولي
بله استاد لتاسو مننه لتاسو څخه د ورستې پښتنې په توګه به د دې لپاره چې زموږ سره په خبرونه کې به د ډاکټر صاحب زبی الله ستانیزی هم ویل هغوی نه به ځینې پښتنې هم ولرو او د دې لپاره چې استاد ستاسو ډیر وخت ونه نیسو چون تاسو سره چې کله موږ هماهنګیم کول تاسو ویل چې زما کارونه لږ زره زیاتې په هر صورت استاد ورستې پښتنه درنه دا کوم چې په دغو اساسو شرایطو کې او په دغه بحرانی وضعیت کې خصوصا ستاسو پیشنهاد ځوانانو ته او د ځوانانو ترڅنګ په ټوله کې د ټولنې ټولو وګړو ته مو پیشنهاد یا سپارښتنې څه دي چې بلاخره د دغه فکری ګډوډیو څخه د فکری ناروغیو د ذهني ناروغیو څخه د رواني ناروغیو څخه دوی په امان کې اوسي ترڅو دغه وضعیت بیرته هادي حالت ته واوړي.
مننه. زه فکر کوم چې موږ واقعا غواړو چې خپل ذهني روغتیا په اړه فکر وکړو او په قرنطین کې په کورنۍ حالت کې پام ورته وکړو. موږ څو خبرو ته پلان وکړو چې زه غواړم اشاره وکړم چې ضرورت لرو. اول دا چې موږ باید خپل ځان مسؤلیت په خپله غاړه واخلو یعنی موږ د خپل ځان د خپل روغتیا د خپل جسم مسؤل یو. دا دا د هیڅ مسؤلیت نه ده، نه د پولیس مسؤلیت ده، نه د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت ده، نه د دبلیو ایچ او مسؤلیت ده، نه د رسنۍ مسؤلیت ده، د هیڅ مسؤلیت هم نه ده، آن د کورنۍ مسؤلیت نه ده. موږ باید په خپله واخلو، یعنی هر هغه څوک چې زما غږ اوري خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان وژغوري. دویم مورد مې پلان ده، هر څومره زر چې کوی سي د کورونا لپاره، د قرنټین لپاره، د ګوښې توب لپاره، د انزوا لپاره د ځانګړی یا بی پلان جوړ کړي، نظر هغه پلان ته جدي په خاطر تطبیق کوو. دریم پیشنهاد مې دا ده، هر څومره زر چې کوی سي دوی باید خپل مهال یا د خپل وختونه صحیح وویشي چې دوی ته په اصطلاح سرخوږی پیدا نه سي. هر څومره چې کوی سي دوی باید خپل بدن نه مراقبت وکړي یا ساتنه وکړي. خواړه، ورزش او خوب خورا ډېر مهمه ده چې د ورور هم ستونزه یاده کړه. پنځم مورد مې دا ده، پیشنهاد مې دا ده چې هر څومره ډېر چې امکان لري او کوشش کوی سي دوستان باید کومک وکړي له نورو خلکو سره، که هغه د روحي ورکولي کمالي شونتیا وي دوی سره د مالي کومکونه وکړي، ځکه چې زه فکر کوم تر ټولو ښه موقع د صدقې لپاره، د خیر رسولو لپاره، د مسکین او د بېوزله د حال اخیستلو لپاره دغه موقع ده چې موږ باید وساتو. بل دې کوشش وکړي چې له رسنیو نه مثبته ګټه واخلي. یعنی ډېر ځله موږ پیشنهاد هم نشو کولی چې دوستانو ته ووایي چې تاسو رسنۍ مه تعقیبوئ. په داسې شرایطو کې موږ رسنیو ته ضرورت لرو دوی باید مثبته ګټه ته واخلي. کورونایي اطلاعات یا کورونایي خبرونه باید محدود شي او تر کومه ځایه پورې چې د دوا او د درملو مسله دغه ډاکټر صاحبانو پیشنهاد کړی، معمولا ویټامین سي ورته نور مسایل دي دغه به ډاکټر صاحب پیشنهاد کوي حتما. د بې حوصلګۍ په خاطر زه پیشنهاد کوم چې مطالعه نورې هغه بوختیاوې چې په کلیوالو سیمو کې موږ په کورنیو کې کوی سو یا په ښاري سیمو کې کوی سو، له فلم او سیریال او نور مسایل دا کومه کوی سي. هر څونه ډېر چې امکان لري باید تفریح او استراحت ته په دې وخت کې برخه کې ډېر پام وسي. از په وروستي مورد په عنوان غواړم دا ووایم چې موږ باید باورمند او امیدوار په دې واوسو چې د دې نړۍ انسان، د دې پیړۍ انسان بالاخره د خپل ځان او د خپل کورنۍ د خپل بقا د ژغورلو لپاره حتما یوه ستونزه، یوه حل لاره پیدا کړي. موږ باید ناامید نه شو او په دې باور ولرو چې ډېر زر به د دې ناروغۍ واکسین جوړ سي، ډېر به زر درمل جوړ سي او له نیکمرغه او د خدای په مرسته به موږ له دې وبانه، له دې ستونزې نه په خیر سره حل.
ډیره زیاته مننه استاد، کور مو ودان خیر وسې چې خپل قیمتي وخت مو مونږ تراکې. الله مو خوشاله لره د کورونا څخه او د ټولو افتونو څخه پامان کې وسې. ډیره زیاته مننه استاد، ډیره مننه. شرف الدین عظیمی ارواپو د کابل پانتون استاد لمون سره په خبرونه کې لدی څخه ډیره زیاته مننه کوو. صافی صاحب لمون سره په خبرونه کې شته دی، دوی بل مونږ سره په خبرونه کې وی او زمونږ سره په خبرونه کې یو بل تازه ملمه هم راګټ شي، اخا ډاکټر زبیح الله ستانک زده هغه سره به دغه وضعیت د کنټرول لپاره دا بلاخره ځوانان باید کم، نه تنها نه یوازې ځوانان بلکې د ټولنې ټول وګړي باید کم کم خواړه وخوري، څه وکړي چې بلاخره هغه خپل بدن، خپل شاوخوا چاپیریال په سالمه توګه دوی وشي ساتلی تر څو له دغه وضعیت څخه ټول وژغورل شي. صافی صاحب، زه تر څو چې ډاکټر صاحب له موږ سره په خبرونه کې وصل کیږي یو پوښتنه بله تاسو نه غواړم، کوم هغه دا چې څومره زده کړې مو تر اوسه پورې کړې دي؟ بله صافی صاحب، زما غږ لرئ؟ پوښتنه مې دا وه چې صافی صاحب څومره زده کړې مو کړې تر دا مهاله؟
پردیس ما تر اوسه پورې د لیسانس سند ترلاسه کړی دی او د دې تر څنګ مې د ګڼو ملي ادارو سره په افغانستان کې شخصي او دولتي ادارو سره کار کړی دی او د دې تر څنګ مې نوره پراخه مطالعه هم کړې ده.
ډیر ښه صافی صاحب، زه دا پوښتنه مې په دې دلیل وکړله چې ځینې ځوانان زموږ استاسو دي چې هغوی متاسفانه زده کړې نه دي کړي خو د دغه وضعیت څخه ډیر زیات کړیږي یا ناراحته دي، او ځینې ځوانان دي چې بیا هغوی مطالعه کړې ده، زده کړې کړي دي، نو هغوی بیا
کولی شي چې حد عقل خپل ځان ځان خپل خپل ځان مدیر شي او بل اخر خپل ځان خپل د دې وضعیت څخه وژغوري. زه غواړم د یو ځوان په صفت باندې لتاسو دا وورم چې خصوصا د قرنټین په دې ورځو کې چې تاسو د فکری تشویشونو څخه یا د ذهني ناروغیو څخه پامان کې اوسئ، کله چې په ذهن باندې مو ډیر بوج راشي، کله چې دغه ډول د کورونا وایرس په تړاو باندې کم خبرونه واوري، نو د دې لپاره چې د دې وضعیت خبر ته نورمال حالت ته وړي، مشخصا کم کارونه کوي، کم سالم مصرفیتونه تاسو تر لاس لاندې نیسئ ترڅو له هغه وضعیت چې تاسو ډیر زیات زوروي لاغې څخه تاسو وژغورل شئ. ډیره ښه پوښتنه ده.
تاسو کورونا څخه او تخلاصون لپاره کتر ټول مهمه ده چې به سره په کور کې ني او په کور کې ماسته هم به فرصت کی کار کو محال نو ترلا سکڑے دفتر کی بہتوں کا فرصت کتابونه وژباړم یا ولیکم یا مقالی خپل خوښ یا د روان حالات د افغانستان د سولې په اړه باندې د اوسنۍ حالاتو په اړه باندې د کورونا کوم بوراني حالات لري دا خو مسؤلیتونه دی ترڅنګ تر ټولو دا چې په کور کې سره خپل کورنۍ سره مرسته وکړي په کارونو کې کا د کالې وینتل وی ډوډۍ په خول وی د ټول وی دا تر ټولو خو بل خپل دوستانو سره اړیکې نه ولې هغه امدا شنو تفریح پروګرامونه کتل دي په تلویزیون نو باندې ډرامې کتل دي او له ملګرو سره چټ کول یا خاله کول دي په ټولنې سره څنګه یې کې دا د ښه مصرفیتونه د سره بیرته لږه روان تھا.
بله، یو بل شی چې دی ښه مخکې لدینه چې بل پوښتنه له تاسو وکم، اوریدونکي هم کولی شي لمونځ سره په خبرونه کې ونډه واخلي. 0999 شل 15 30 40 او بله شمېره مو 0 200 23 25 50 په دې شمېرو کولی شي لمونځ سره په خبرونه کې ونډه واخلي. مخکې لدینه چې صافی صاحب له تاسو بل پوښتنه وکم، ډاکټر صاحب زبی الله ستانزي ته خراغ لاست وایم، ستړي مشي ډاکټر صاحب خبرونه ته الله مو خوشاله لره حل کړه، هر کله راشي.
السلام علیکم، مننه تاسو نه او سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب کور مودان چې موږ ته مو فرصت راکې ترڅو په دې خبرونه کې موږ سره ونډه واخلې او خپل هغه مهم او اړین معلومات چې دی هغه اوریدونکو سره شریک په دې اساس وخت کې. ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه له تاسو څخه داسې مطرح کوم چې تاسو په دې باندې خو تاسو به تر پوهیږئ چې اوس د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او د خصوصا په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې ټول هغه عادي ژوند ټول پټه په باندې ولاړ دی او ډیر محدود خلک دي چې هغه خپل عادي ژوند پر مخ وړي، نو ټول په کورونو کې قرنټین دي او خپل روزمره چاري د انټرنیټ لاري او یادا چې د نورو مختلفو لاري دوی پر مخ وړي. دلته اساسي خبره دا ده چې کله کله ځینې وخت داسې شي چې کله د کورونا وایرس خبرونه کاغه نه تنها ځوانان نه یوازې ځوانان بلکې زمونږ د ټولنې هر وګړی چې کله د کورونا وایرس په تړاو باندې ځینې خبرونه واوري، ځینې نور داسې مسایل واوري چې د هغه په ذهن یا پر روان باندې ډیر منفي اغیز پرېږدي. ډاکټر صاحب، دغه ډول وضعیت کې د طبابت علم یا تاسو څو وړاندیز کوئ چې بلاخره باید څه وشي ترڅو ام د ځان ساتنه وشي او ام دغه وضعیت څخه ځان وژغورل شي؟
ډیره مننه. د کورونا ناورین تاسو ته ټول ته به تر معلومه ده چې ټول نړۍ کې یو ناورین منځ ته راوړی ده او همدارنګ د ژوند اړ ارخونه اغیزمن کړی دي او همدارنګ دا قرنټین سیدا د خپل په نه تنها په روزمره ژوند باندې بلکې د انسان په صحی سیستمونو باندې لکه د اعصاب سیستم باندې، قلبی سیستم باندې، د وجود معافیت باندې او همدارنګ اکثر سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، او همدارنګ د دې جملې څخه عصبي سیستم باندې ډیر اغیزونه لري، چې ناوړه اغیزونه لري، چې خصوصا په هغه اشخاصو کې چې مخکې نه عصبي تکلیفونه درلودل، هغه اشخاصو ته کولای شي چې ډیر جدي مشکلات پیدا کړي، لکه په عصبي سیستم باندې کوم اغیز لري، لکه کولای شي چې مریضان په شکل د خفګان ورته په قرنطین په جریان کې ورته پیدا شي، یا همدارنګه ورته ډپریشن پیدا شي، یا قهر ورته پیدا شي، او همدارنګه پوست تراوماتیک سترس دی، یو اصطلاح ده، طبي اصطلاح ده، لکه د یو آفات یا تراوما نه بعد کوم تشوشات چې خلکو ته پیدا کیږي، نو دا ډیر عام اعراض دي چې په خلکو کې پیدا کیدای شي. نو د دې لپاره چې اوس خو پیښه ده، نو د پیښې نه سره باید ځان سړی عادت کړي، نو د دې لپاره چې دا دې مشکلاتو ته موږ دې سره ځان عادت کړو، او همدارنګه د دې نه موږ په ښه توګه ځان ورسره عادت، او همدارنګه خپل روتین کارونه ورسره سم برابر کړو. نو د دې لپاره ما ګران اوریدونکو ته بعضې توصیې دي، چې کله چې دوی د کورونا په هکله بعضې خبرونه اوري، او همدارنګه په جامعه کې ویني چې بعضې کسان په مبتلا دي، او همدارنګه بعضې کسان ژوند له لاسه ورکوي، نو دوی د کوشش وکړي چې ډېر تشویش ونه کړي، او همدارنګه ډېر د ځان د دې خبرونو نه چې د دوی په صحي سیستم او همدارنګه په عصبي سیستم باندې ناوړه اغیزې کوي، د دې نه د خبرونو نه د ځان لرې وساتي، او همدارنګه هغه توصیه چې صحي کارمندان او وزارت عامه روغتیا وزارت ورته وړاندې کوي، دې باندې عمل وکړي، او همدارنګه کله چې په کور کې دوی پاتې کیږي، نو په کور کې د ځان ته یو خور روتین کارونه تنظیم کړي، چې روزمره کوم کارونه دوی باید وکړي، چې هغه تشوشات عصبي نه هم لرې وي، او همدارنګه صحي سیستم هم زیانمن نه شي، نو دوی باید په کور کې ډېر فعال ونډه ولري په بعضي کارونو کې، او همدارنګه کولای شي سپورت وکړي، او همدارنګه کولای شي کمیونیکیشن یا ارتباطات له خپلوانو سره د ټلیفون له لارې، انټرنیټ له لارې، او همدارنګه په کور کې له خپلو فامیل سره
بلې. ډاکټر سیبو بخی، ډېر زیات زه غواړم د ستاسو خبرې مې چې قطع کړي، ډېر زیاته بخښنه غواړم. د ټلیفون شمېرې به د فبیا اورېدونکو ته ووایو، که چېرته دوی له موږ سره په خبرونه کې علاقه لري، اړیکه نیسي، نو موږ ورته دغه دوه شمېرې په خدمت کې پرېښې دي: 0909 40 15 40، او بله شمېره 0202 25 50. دغه دوه شمېرې تاسو کولی شئ له موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب، یو موضوع چې بله تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله، فرض وکړئ چې مخکې له دې نه چې زه خپله پوښتنه وکړم، د دې لپاره چې اورېدونکی په انتظار پاتې نه شي، اول به اورېدونکی راوخل، بعد هغې نه به بیا زه ډاکټر صاحب له تاسو خپله پوښتنه وکړم. بلې، السلام علیکم، ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلاست.
الحمدلله دین مونه تغییر نه میدن، دین خبرې شاید کرونا ما را از اشرف غنی و دکتر عبدالله بتر نمیکنه، ما دیگه آرزوی نداریم که با کرونا به شکل برف و بارش از آسمان بریزه یک زن جوان ایوان نشوه، به شکل برف و بارش از آسمان بریزه یک تیفلی یتیم هشت کش در کوچه نریزه و گدایی کنه. چرا
تشکر. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خازمون گوریدین که مخلی دینی چی خپل نوم واخلی، خو د خلقو نظریات دی، د خلقو نظریات تا منگا پا پروتوگ احترام لرو. یو بلا وریدون کم دی. بله، السلام علیکم، ستری مشوی. بله سلام، زمون گا گوری، ستری مشوی، خبرانو تا بخیر اغلاست. خا، نو د دې اوریدونکو اړیکه هم پرې شوله، په هر صورت باندې موږ منتظر دي چې دوی لمک سره اړیکه ونیسي. په هر صورت ډاکټر صاحب، راځم بیرته تاسو ته، چې تاسو په خپلو خبرو کې ډېر خو مسایل ته اشاره وکړله. اوس یو اساسي مسله دا ده چې کله چې قرنټین رامنځته شو او ټول د هر کورنۍ غړي کڅوک مثلا درې څلور کس بیرون به کار کو هغه وس ټول په کور کې دي د دې لپاره چې په کور کې هغه د حفظ الصحې برخه یعنی پیاوړی شي او دا چې د دې ترڅنګ چې د وجود هغه دفاعي سیستم ورسره قوي شي تاسو د تبابت له لحاظ مشخصا په دیونې په جریان کې چې و ورځي کم خواړه پیشنهاد کوي چې بل اخره له همو خوړو څخه ګټه پورته شي بل مشخصا پښتنه دا کوم چې ځوانان اکثر وخت په کورونو کې یا خدای چې د بیکاری لامل په کور کې بل چې د قرنټین شخه بیا هم د ځوانانو لپاره مو مشخصا کم پیشنهادونه یا وړاندیز چې دوی وکولی شي د خپل فکری تمرکز پیدا کړي او بل اخره وکولی شي کورنۍ غړو سره هم مرسته وکړي خپل د وجود دفاعي سیستم هم پورته کړي او د دې ترڅنګ کورنۍ ته کوم پیشنهاد دی چې دوی وکولی شي خپل غد د خپل غذایی سیستم برابر کړي ترڅو له دغه وایروس او یا دغه رازل شوی بحران سره مبارزه وشي
مننه قرنټین په جریان کې لکه څنګه چې د WHO او یا نړیوال روغتیایي سازمان توصیه کړې ده چې قرنټین په جریان کې باید متوازن غذا نه استفاده وشي او متوازن غذا چې څه ته ویل کېږي لکه ترکاری یا سبزیجاتو نه زیات استفاده وشي خصوصا هغه سبزیجات چې ویتامین سی ولري او همدارنګ لکه میوجاتو نه باید استفاده وشي خصوصا سترس میوجاتو نه لکه لیمو مالټا او کینو نه استفاده زیات وشي او همدارنګ د کیوی سیو خامن باندې ویتامین سی د دې نه زیات په میوجاتو کې استفاده وشي او همدارنګ پروتینی غذایی مواد کوم غذایی مواد چې پروتین زیات لري لکه وکوس او همدارنګه بعضی حبوبات کولای شي چې بعضی کورنۍ د دې نه استفاده وکړي شي لیکن بعضی کورنۍ دې چې نشي کولای شي وکه وخت چون د موږ یو ډول اکثره د اقتصادي مشکلات او ستونزې سره لاس په ګریوان دي نو دوی کولای شي چې د حبوباتو نه زیاتره استفاده وکړي لکه لوبیا نه خود د نشانونه او همدارنګه د ځوانانو په حق نامه نظر داده چې ځوانان کوم ځوانان چې متعلم دي یا محصل دي کولای شي د قرنټین د جریان نه استفاده وکړي او همدارنګه خپل درسونه ته او مطالعاتو ته کوشش وکړي او همدارنګه په کور کې باید خپل فامیل سره ډېر ښه کمیونیکیشن او همدارنګه ارتباطات لري او د کور په کارونو کې کولای شي چې کور کې مرسته وکړي او ځان ته یو قسم روتین یا یو کار پیدا کړي چې دوی پکې هم مشغول وي او هم د صحي سیستم د دوی اغیزمن نشي او همدارنګه کولای شي ځوانان سپورت ته هم ادامه ورکړي په دې جریان کې ځکه سپورت کولای شي چې د معافیت سیستم یا وړي کې او همدارنګه کولای شي چې د اکثر مرزونو سره خصوصا د کورونا مرز سره مقابله ته وجود آماده کی.
بله مننه ډاکټر سپتا صبر ترا ګرزو ورزو برته قدرمن صافي سپتا چې همدا مهال لدوی څخه ډیر زیات مننه کوم چې لمون سره د خبرونه لپیل څخه تر دا مهال د ټلیفون پر کر خبرې د صافي سپ تاسو نه ډیر زیات مننه غواړم د پښتنه د مطرح کوم چې تاسو دی ځوان په صفت باندې چې کله په قرنټین شوي او په کور شوي بل اخره نو د مطالعې ترڅنګ او د تر د ورزش ترڅنګ یاده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي دا مهم په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو اوس اکثریت ځینې ځوانان داسې دي چې دوی بیا هم د ډاکټر صاحبانو همداسې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه نه کوي او بیرون راوځي او په بیرون کې یا هغه عادي ژوند ته ادامه ورکوي مثلا چکر ته ځي یا دا چې نور کارونه باندې لاس پوری کوي د یو ځوان په صفت باندې مو دغه ځوانانو ته وړاندې څه شی دی او دوی باید په دغه اساسو شرایطو کې کم مسولیتونه دي چې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي تر څو وکولی شي چې د خپل ځان پر وړاندې د ټولنې پر وړاندې د کورنۍ پر وړاندې خپل ځان مسؤول احساس کړي او خپل مسولیت ادا کړي؟
ډېره مننه پردي صاحب. د یو ځوان په صفت باندې هر وګړی په ټولنه کې دا مسولیت لري چې خپل ځان او لومړی وساتي، په دې صرف تنګ خپل کورنۍ وساتي. هغه کسان ته زما سپارښتنه ده چې څوک چې کورونا جدي نه ګڼي به بېدې ګڼي او دا یو دسیسې بولي د انسانانو یو مسلمانانو لپاره یا نور پرتلې راولي. دا غیر لپاره زما سپارښتنه ده چې دا جدي وګڼي او خدای مکړه که څوک پرې اخته شي اول دوی اخته کېږي، دې تر څنګ دوی خپل نږدې کوم خواخوږي چې دي کورنۍ غړي دي مور پلار دي اولاد یې ده یا دې خپل دي دوی پرې اخته کېږي او خدای مکړه دا د دې له لارې دې کورنۍ ته لاړ شي، د دې ګاونډیانو ته ځي، د دې تر څنګ کلیو باندو ته خبرېږي، لا ډېر تلفات به واړوي. وګورو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ګزن وایرس پاتې دی. خدای مکړه د کورونا وژونکي او خطرناک وایرس زموږ لرې پرتو سیمو ته راځي، کومې خبرې رامنځته کړي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې خلک له وقایې خبر نه دي او مخنیوی به کلونه کلونه وخت نیسي. د دې ټولو تر څنګ دا وایرس
خبر 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 دوی منتظر السلام علیکم ستړي مشي خبرونه ته بخیر
راغلاست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا سوی
مهرباني نو مراته دې کوم څه مړی کني ولیدا
دا حکم خارج دی خوست ولایت نه خبرې.
مهرباني جناب حکم خان صاحب، مهرباني مهرباني پختنه مو وای
نو چې اوس دا ډاکټر صاحب را پختنه وکړه چې څه ته په هغه کې په خرونو نه وتلی خرونو نه وتلی چې کوم ځکه سهاراوي یا کلی وي ډاکټر صاحب سره سای نه رسیږي، نو یو دوا ته څه
ستاسو پوښتنه دا ده چې هغه سیمه کې چې د روغتیایي اسانتیاوې نشته دي، نو ډاکټر صاحب باید څه پیشنهادات وکړي چې تر څو هغه خلک هم وکولی شي د دغه وایروس یا دغه ناروغۍ څخه په امان کې اوسي؟ همداسې ده. ډاکټر صاحب څخه وکم کور موادان خیر اوسي. صافی صاحب مهرباني خپل خبر ته مو ادامه ورکړئ. مهرباني
نو هغه کسان تاسو پښتنه وکړه چې څوک بیرون ګرځي، نو هغه لپاره زما سپارښتنه دا ده چې دوی کې لومړی ځان وساتي، خپل ځان ساتنه د کورنۍ ساتنه ده، د کورنۍ ساتنه د ټولنې ساتنه ده، همداسې د ټولنې ساتنه د ټول افغانستان د ټول هیواد ساتنه ده. که خدای مکړه یو ځوان اخته کېږي، هغه ټوله کورنۍ اخته کېږي او روغتیا پالان هر ورځ په دې اړه نوې څېړنې کوي، نو دوی ته زما سپارښتنه دا ده چې په کور کېني، چکر هر وخت په حل کېږي، چې وضعیت نورمال شي. همدا هیواد زموږ دی، همدا ښایسته ځایونه زموږ دي، بل چېرته نه ځي. که موږ چېرته ژوندي یو، نو چې کولی شو له دوستانو سره وګورو، ښایسته منظرو ته لاړ شو، بل چېرته لاړ شو، سمه ده چې ټول ستونزې لرو، ورځنۍ چارې پر مخ بیاوي، باید لاړ شو بیرون ووځو. خو اوس داسې حالات دی، ډېرنی حالات دی، باید په کور کېنو او دا مرض ډېر زیات جدي ووځو. که جدي نه ووځو، نو د ځوان په صفت زما اندېښنه دا ده چې خلکو نه پاملرنه او د دې وژونکي ناروغي بابېزه ګڼل، چې له بده مرغه زموږ په هېواد کې همدا اوس هم ډېری کسان په سمه توګه کنټین نه مړه کوي، او دا د دې ګواښ لا ډېره وي چې دا خلک د خپلو ځانونو تر څنګ ډېر نور خلک هم په دې وژین کې ناروغۍ اخته کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم زمیر صافی چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې وي او له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیستله. کور مو ودان، خدای مو خوشحال لره او د کورونا وایرس څخه په امان کې اوسئ. له همکاري او له نیکو نظریات څخه مو ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان، کور مو ودان،
مننه،
خوشحاله اوسئ.
خدای پامان. زمیر صافی یو فعال ځوان چې له موږ سره په خپرونه کې وو او دوی هم په کور قرنطین و، دومره هغه خپل د زړه او د خپل د فکر مطابق هغه کوم مسایل چې هغه یې شریک کړه، نو دوی څخه ډېر زیاته مننه کوو. ښه، د ډاکټر صاحب له موږ سره په خپرونه کې دی ډاکټر صاحب زبیح الله ستانکزی. له ده څخه یو اورېدونکي پوښتنه وکړه، حکم خان له خوست ولایت څخه، چې هغه سیمو کې چې روغتیایي اسانتیاوې نشته دي، نو هلته چې هغه وګړي ژوند کوي، نو هغه وګړي څه وکړي چې بالاخره دوی د دغه ویروس څخه په امان کې اوسي او یا بالاخره له دې سره مبارزه کولی وشي؟ ډاکټر صاحب مهرباني، دې اورېدونکو ته مو ځواب څه شی دی؟
د حکم خان رور په سوال په ځواب کې ار کوم چې له نیکه مرغه په لرې پرتو سیمو کې، کومو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته نه ده، دلته د دې مرض واقعیت ډېر کم وي، او همدارنګه دا مرض هغه ځایونه کې ډېر وي چې ښارونه وي او ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي، هلته د انتشار او د خپرېدو چانس ډېر زیات ده. نو د حکم خان رور د تشویش په هکله عرض کوم چې لا تر اوسه په دنیا کې د دې مرض د تداوۍ لپاره کومه خاصه دوا نشته، او ټوله دنیا او ټول صحي کارمندان چې دي دا خلکو ته توصیه کوي چې قرنطین مراد کی یا اجتماعي لریوالی، چې کوم اشخاص خصوصا چې تنفسي اعراض لري یا تنفسي مشکلات لري د هغو نه باید لرې اوسي، او همدارنګه په کورونو کې کوم کس تنفسي مشکلات لري هغه باید تجرید شي، او د دې مرض یوازینی ښه طریقه د دې نه چې سړی پرې مبتلا نه شي، نو دا ده چې هغه د عامې روغتیا د وقایوي توصیو ته باید نظر وسي او همدارنګه هغه باندې عمل وسي. نو حکم خان رور ته وایم چې که چیرې عادي مشکلات تنفسي یا کوم زکام پیدا کیږي، کولای شي چې په کور کې هماغه عادي دواګانې د زکام چې دي کولای شي لکه پرستامول غوندې استفاده وسي، او همدارنګه د دې مرض یوازینی طریقه دا ده چې قرنطین او هغه وقایوي توصیو ته د عام روغتیا باندې عمل وسي.
بله ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه چون د خپرونې تقریبا دوه دقیقې پاتې دي، د هغه پوښتنه دا ده چې د یو شمیر ځوانان دي چې هغوی مثلا نشي توکو ته مخه کړې ده او سګرټو نسوارو دي ته ورته نور نشي توکي دوی استعمالوي، یو شمیر ځوانان دي چې هغوی دغه عمل نه لري، خو هغه ځوانان چې دغه عمل نه لري هغه د کورونا وایرس په اړه ډېر زیات فکر کوي، ډېر زیات تشویش کوي، او د خپل فکر او خپل روانه یعنی تر ډېره پورې ځپلی، او هغه ځوانان چې په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغوی تقریبا د دې مسلې سره عادي دي، وایي چې بس یو ژوند ده، بس د خدای لوري ده، او هر کله وخت پوره یا نیټه پوره وه زموږ ژوند به اخیستل کیږي او د دې دنیا نه به ځو. نو مشخصا هغه ځوانانو ته چې په دغسې وضعیت کې دي هغوی ته مو وړاندیز او یا سپارښتنه څه شی ده چې فکري تمرکز یې نه وي، تشویش ډېر زیات کړي دغه مسلې ته؟
د هغه ځوانانو په کله چې نشه یي توکو باندې روږدې دي هغوی ته عرض کوم چې نشه یي توکي چې دي لکه سګرټ، نسوار او همدارنګه نور کولی شي دا دې مرض ته ډېره زیاته زمینه مساعده کړي، او څوک چې نشه یي توکو نه ډېره استفاده کوي دا ډېر په خطر کې دي نظر او خلکو ته چې د دې نه استفاده نه کوي، ځکه کوم کسان چې د سګرټو یا نشه یي توکو نه استفاده کوي په وجود تنفسي برخه کې یو ساختمان ده چې سیلیا په نامه نومول کېږي، نو هغه وظیفه دا ده چې کوم اجنبي میکروبونه یا اجنبي اجسام چې دي داخل د طرق تنفسي ته چې کېږي دا د هغې نه مخنیوی کوي، لیکن څوک چې د دې نشه یي توکو نه استفاده کوي هغه سیلیاګانې چې دي هغه خپل فعالیت صحیح نشي ادا کولی، نو کېدای شي دا مریضان ډېر دغه کسان ډېر د وایرس ته چانس لري چې دا وایرس باندې مبتلا شي، او هغه کسان چې نشه یي توکو باندې روږدې نه دي او تشویش کوي دوی ته مې دا توصیه ده چې تشویش خپله د وجود معافیتي سیستم کمزوری کوي او زمینه مساعدوي د نه تنها چې د کرونا وایروس ته بلکې نورو میکروبونو ته چې په وجود باندې اغیزه وکړي. نو دې ورونو ته مې عرض ده چې کومې روغتیایي توصیې چې دوی ته کېږي په هغو باندې دې عمل وکړي، او همدارنګه حفظ صحې شخصي او فردي دې مراعت کړي، او همدارنګه په خپل فامیل کې دې حفظ الصحه مراد کی او تشویش دې نه کوي. خوشبختانه دا مرض د دې لپاره چې دې ورونو ته عرض کما، دا مرض په 80% اشخاصو کې خصوصا په ځوانانو کې چې دا بدون د کوم اعراض او علایمونه تیریږي، او صرف 15% اشخاص چې دي هغه
ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب زبی الله ستانکزی چې له موږ سره په خبرونه کې ونډه واسطه کور مو ودان خیر وسی، د ګټورو غوره معلومات څخه ډیره زیاته مننه کوو. کور مو الله مو مل شاه. درنو ریدونکو، زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه خاطر پردې ستاسو درانه چوپړ ته زرین، تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. زموږ د دری برخې خبرونه هم په همدغه موضوع باندې چې راتب نوري به تاسو ته وړاندې کوي.